د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ساسو هر کلی کوم قدرمن اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرین دکر وایي چې پاکستان ته تللې ده څو هلته د افغانستان په اړه سلا مشورې وکړي. میرمن دکر په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به په اسلام آباد کې وي او هلته به د افغانانو او د افغانستان د ملاتړ لپاره په پاکستان کې خلکو ته غوږ ونیسي. په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې او د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان او ترکیې په ګډون د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په ترڅ کې له افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې سبا به 450 تنه ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې ویان بیګا ازادۍ رادیو ته وویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و. د ماشومان د سولې د کلی په نوم د خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کیږي او هلته به د شپږو میاشتو په موده کې وړیا درملنه وشي. ناروې په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د 8 میلیون نارویژي کورونو چې شاوخوا 2.2 میلیارد امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د ژوند ژغورنې لپاره دا بیړنۍ مرسته له هغو افغانانو سره شوې چې تر ټولو زیات اړ دي. اوچا ویلي چې ناروې له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 18 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغې موافقې د غځېدو غوښتنه کړې چې د تور سمندرګي د دریو لویو بندرونو له لارې د اوکراین د غلې دانې صادرولو ته اجازه ورکوي. زلنسکی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد ته چې له کیف څخه یې یو ورځنۍ کتنه کوله وویل که د روسیې خوښه وي که نه وي، اوکراین غواړي چې د دې کوریډور یا دالان موافقه دوام وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین د روسیې له یرغل سره سره په نړۍ کې د خوراکي امنیت د ضمانت کوونکي په توګه په خپل دریځ پاتې کېدو ته تیار دی. د اوکراین د غلې دانې د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته له روسیې سره ترلاسه شوې د اعتبار موده یې د روانې نومبر میاشتې په 19 پای ته رسیږي. د دې موافقې تمدید تیره میاشت هغه وخت له خطر سره مخ شو چې مسکو د لنډې مودې لپاره خپل غړیتوب پکې وځنډاوه. او د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې رایه ورکړي. د دې انتخاباتو نتایج به وښیي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي کنه. په دې انتخاباتو کې د مشرانو جرګې یا سنا د مشر په ګډون د 15 څوکیو او د استازو جرګې د واړه 415 څوکیو لپاره رایه واخیستل شوې. تمه ده چې جمهوری پال کاندیدان به د استازو جرګې د کنټرول لپاره د 15 څوکیو په ترلاسه کولو بریالي شي، خو د سنا برخلیک به چې اوس مهال دواړه ګوندونه 50-50 څوکۍ پکې لري د 4 ایالتونو نیوادا، جورجیا، پنسلوانیا او اریزونا د رایو له نتایجو وروسته معلوم شي. جمهوری پال ګوند به په استازو جرګه او سنا کې د اکثریت د ترلاسه کولو په صورت کې یو ځواکمن دریځ ترلاسه کړي او به کولی شي چې د ولسمشر جو بایډن د ډیری پالیسیو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له زیانګالو خلکو سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیونه یورو د نوې مرستې خبر ورکوي او وایي له دې مرستې سره به ډیری هغه کسان له خوړو برخمن شي چې د خوړو د برابرولو وس نه لري. WFP د روان کال لپاره له میلیونونو افغانانو سره مرستې کړې، خو په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري وضعیت ته په پام سره مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې کموالی نه لیدل کیږي. نوریاس نوري د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د یو کال په تیریدو سره چې د افغانستان خلک له سختو او بې سارې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وو او طبیعي پیښو لکه زلزلو او سیلابونو یې هم پر دغو ستونزو ورزیات کړي، نور د دې وس نه لري چې د راروان یو بل ژمي لپاره سم تیاری ونیسي. د پروګرام ویلي چې له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. په تېره هغه کورنۍ چې ښځې سرپرستی کوي له ناوړه وضعیت سره مخ دي. ازادي راډیو ته ډیری اوریدونکي هم په خپلو پیغامونو کې له ورته ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي.
دا زموږ په علمي کې چې د خوراکي او د غیر خوراکي شیانو بیې ډېرې زیاتې ګران دي، نو موږ د نورو پر سر وخت دا هیله ده چې دغه د هلمند شیان یوازې د هلمند نه بلکې د ټول افغانستان اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
جمعه را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وس او توان نه لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې لخوا د 50 میلیونه یورو نوې مرسته چې د دې ټولنې د نړیوال مشارکت د ادارې لخوا ورسره شوي حیاتي بللې او ویلي دي چې په دې مرسته سره به دغه پروګرام وتوانېږي چې له افغان ټولنو سره د معیشت او مقاومت په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری رافایلا آیودس وویل اوس هغه وخت دی چې افغانستان ملاتړ ته فوري اړتیا لري. د دې هیواد وګړي د 4 لسیزو جګړو، د اقلیم د خطرونو، کووید-19 ناروغي او د ټولنیز اقتصادي بحران له اغېزو څخه رنځ وړي چې دغه وضعیت تیر کال په دې هیواد کې ډېر خلک له دندو او معیشت څخه بې برخې کړي دي. هغې ویلي هغو کسانو چې پخوا یې د دسترخوان پر سر د خوړو برابرولو وس درلود اوس له ستونزو سره مخ دي او د دوامدارې مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بشر پالنې ادارو ته مخه کوي. د میرمن آیډیوس په خبره موږ ژمنو چې له افغانانو سره مرسته وکړو، په ځانګړې توګه له تر ټولو زیانمنونکو خلکو سره، او زیاته کړه د WFP د مقاومت پروګرام هغه پانګونه ده چې په اوږد مهال کې به د ټولنو لپاره مثبتې اغېزې ولري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د مرستې بېلابېل پروګرامونه عملي کوي. یو شمېر کسانو ته په بنسټیزو او د رغونې په پروژو کې د کار په بدل کې نغدې پیسې یا خوراکي مواد ورکوي، یا هم ورته د میوو او سبزیجاتو د پروسس یا بازار ته د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو په برخه کې حرفوي کورسونه جوړوي. د پروګرام ویلي چې په دې برخو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د دا ډول پروګرامونو له لارې نږدې له 420,000 کسانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشرې ماري الن مګراوارټ وویل افغانان تر بل هر وخت زیات په اغېزمن ډول د تولیدي معیشت په جوړولو کې ملاتړ ته اړتیا لري، او په دې برخه کې د اروپایي ټولنې د دغې وروستۍ مرستې ډېره مننه کوي. هغې زیاته کړه چې دغه مرسته به د موږ وړتیا زیاته کړي چې په اوږد مهال کې له زیانګالو کورنیو سره د دوامداره معیشت او مقاومت په برابرولو کې مرسته وکړو، تر څو هغوی د طبیعي پیښو او د انسانانو په لاس د رامنځته کېدونکو ناوړه حالاتو په وړاندې ښه تیاری ولري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د اروپایي ټولنې په مالي مرسته د روان کال د جنوري او جولای ترمنځ 1,400,000 ونې کېنول شوي، 120 کیلومتره کانالونه جوړ شوي یا رغول شوي، او 12 کیلومتره د سیلابونو د مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه جوړ شوي دي. د پروګرام دغه راز ویلي چې د لارو او سړکونو د وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 2,000 کلي اوس بازارونو ته ښه لاسرسی لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، جرمنی ته د درملنې لپاره نور هغه لسګونه ناروغ ماشومان استول کیږي چې په افغانستان کې درملنه امکان نه لري. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي دا ماشومان به سبا جرمنی ته ولاړ شي او علاج د سولې د کلی په نوم د یو بنسټ په مرسته په هغه هیواد کې په وړیا ډول کیږي. اسمت څاروان ته غوښی چې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي ټول ټال 45 ټپي او ناروغ افغان ماشومان به د پنجشنبه په ورځ د عاجل درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي. د دې ادارې د نشریاتو او اطلاعاتو د څانګې مشر عرفان الله شرفزي تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی بل سبا د افغاني سره میاشتې د لوري المان هیواد ته 45 هغه ناروغ ماشومان د تداوی لپاره ولېږدول شي چې په اور سوځېدلې وي او یا یاډو کې ماتوي او په هیواد کې د ننه درملنه ستونزمنه وي. دغه ماشومان په المان هیواد کې د سولې کلی د خیریه بنسټ له لوري په وړیا ډول تداوي کیږي.
ښاغلی شرفزی زیاته کړه چې په همدې ورځ به چېرته ناروغان جرمني ته استول کېږي، هغه اتش په تماشومان چې د شپږو میاشتو په موده کې په جرمني کې درملنه شوې بیرته افغانستان ته راشي. د چارواکو په خبره سره میاشتې ټولنې لخوا دغه ناروغ ماشومان چې جرمني ته د درملنې لپاره استول کېږي عمرونه یې د یو کال او یولسو کلونو ترمنځ دي او دوی به هم شپږ میاشتې هلته تر تداوی لاندې وي. د سری میاشتې د ټولنې رئیس متیو الحق خالص چې په دې اړه پرون په کابل کې څرګندونې کولې وویل ناروغ افغان ماشومان جرمني ته د درملنې لپاره د هغې دوه اړخیزې موافقې پر اساس استول کېږي چې د جرمني د سولې کلي په نوم نړیوالې خیریه موسسې او د افغاني سری میاشتې ټولنې ترمنځ په 1988 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده. د هغه په خبره دا هغه ماشومان دي چې کورنۍ د تداوی وس نه لري او د سری میاشتې ټولنه ورته د پاسپورت، ویزې او نور امکانات برابروي او د جرمني دغه خیریه بنسټ یې تر دو کلونو پورې درملنه مخته وړي. د افغاني سری میاشتې ټولنه بهر ته د درملنې لپاره پر هغو ماشومانو سربیره چې په اور سخت سوزیدلی یا هډوکې مات وي دغه راز هغه ماشومان هم استوي چې زړونه یې سوري وي. د سری میاشتې ټولنې د شمیرو له مخې په تیر 2021 میلادي کال پر دې ناروغۍ اخته 1508 ماشومان پاکستان او هند ته استول شوي او درملنه یې شوې ده. د سری میاشتې ټولنې په وینا دغه بهیر له 2008 میلادي کال راهیسې پیل شوی او د دې ټولنې د تیر کال د شمیرو له مخې د نږدې 10,000 ماشومانو نوملیکنه شوې چې له دې ډلې تر 10,000 د زیاتو ماشومانو درملنه شوې ده.
و موریدل چې 45 تنه افغان ماشومان چې په افغانستان کې علاج ناممکن دی جرمني ته استول کیږي او هلته به په وړیا ډول علاج کیږي. دا چاره د سولې د کلی په نوم یو خیریه بنسټ چمتو کړی ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د روغتیایي مرستو د رسولو بهیر ګړندی کړی دی. د سازمان د اکتوبر د میاشتې په راپور کې چې نوی خپور کړی په افغانستان کې د یو لړ ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې د ساري ناروغیو پیښې هم په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د سازمان او مرستندوی روغتیایي شریکانو په افغانستان کې ځانګړو خلکو ته د ژوند ژغورنې د حیاتي خدمتونو په برخه کې هڅې ګړندې کړې دي. د سازمان د اکتوبر د میاشتې د افغانستان د بیړني روغتیایي وضعیت په اړه خپاره شوی راپور کې ویلي چې روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې روان کړکېچ او طبي پیښو له 2,000 زیات افغانان په کور دننه بې ځایه کړي دي. د نډارډ وړه نتی وضعیت او د ساري ناروغیو خپرېدا لکه هاد نس ناستې شرې ډینګي تبې ملاریا او د کووډ 19 په څیر ناروغیو هم پر خلکو چې له مخکې زیانمن شوي لا اغېز کړی دی. WHO ویلي په اکتوبر میاشت کې د ډینګي تبې پیښې زیاتې شوي او 439 مشکوکې پیښې په ننګرهار، لغمان او کابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په دې میاشت کې د شرې د ناروغۍ د څه باندې 2,090 پیښو راپور ورکړل شوی او د ژمي په موسم کې د هوا د سړېدو له امله د دې امکان شته چې د ساه اخیستو یا ساه لنډۍ ناروغي هم زیاته شي، ځکه خلک ډېر سره جوخت اوسي، تنفسي پاکه هوا او حفظ الصحه سمه نه مراتوي. د روغتیا نړیوال سازمان د خپلو هڅو په ترڅ کې دغه راز ویلي چې د هغو ناروغیو په وړاندې چې د مخنیوي وړ دي په ټول هیواد کې د واکسینو له پروګرامونو سره مرسته کړې ده. د 14 ولایتونو لپاره یې له 100 زیات واکسینو د کمپاین د پرمخ بیولو لپاره مشران روزلي او په اکتوبر میاشت کې له 156,000 زیاتو کسانو ته د کووید 19 ضد جانسن اند جانسن واکسین ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې د دې سازمان د لومړنیو روغتیایي مرکزونو لپاره یې تر اوسه 315 روغتیا پالان روزلي چې 141 ښځې دي. WHO د ځینو نورو اقداماتو تر څنګ دغه راز د ژمي لپاره د تیاریو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې له زیانګالو خلکو سره چې په ژمي کې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري روغتیایي شریکانو یې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق څخه څه باندې 10 میلیونه ډالر د ژوند ژغورنې ژمنیو چارو ته ځانګړي کړي چې په ترڅ کې د افغانستان شپږشتو ولایتونو کې 1.1 میلیون وګړو ته مرستې رسول په پام کې نیول شوې دي. ډبلیو ایچ او همدارنګه ویلي چې 398 ټونه بیړني روغتیایي د تراوما او د عاجلو عملیاتو کیټونه ټولو سیمو ته استول شوي چې که د ژمي په موده کې لارې و